السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالالدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرښه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولداک چمن او تورخم دروازو له لارو هیواد ته ستنېدل. خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بښنې نړیوال سازمان پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یوه حالات سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازی مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفافو نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اجنسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په روغتون له درې ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوشیتد پریس خبري اجنس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اجانس زیاتوي لا هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جمیلوف د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14مه د جمیلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوی وو. جمیلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د ازادېدو له پایله تر 2014 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپله اداره کوله جوړه کړه او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره زمیمه کړه د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملین کریمیا ته د هغه پر ننوتلو هم بندیز ولګوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرهباغ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو په وزونو څو ځلې سره نښتې کړي دي. ښاغلي بورل دا یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنه باید په ارمنستان کې له کور دننه او له بهره د بې ثباتۍ د راوستو د هڅو په وړاندې هوښیار وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي آشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستل سیمه بې ثباته کولی شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکې لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په سنا جرګه کې د افغان کډوالو د ایستلو کلک مخالفت شوی دی. دا چې څنګه وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سیند باندې چې کوم بند جوړیږي دی ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشحاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره.
د غزې د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی او دا به هم واورئ چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکترانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې.
که تر پای از موږ ملکیا وکړی د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهم نیمای کې خبرې دوته چمتو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو اوس هم راځو د خبری برخې د سر مطلب ته. د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. د پاکستان په سنا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر دې ودروي. د پاکستان د سنا د جرګې راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د بحران نړیواله ډله ولې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستلو ته اندېښمنه ده. تفصیل له احمد تکلا.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډلیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. نوموړی ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بیګا خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلی افغانستان ته د میلیونونو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې له مخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي، او تر څنګ یې د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ هغې ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په وروستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. په راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي، او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر څه ځانته یو اصول لري، او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالی ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپایي ټولنې له غړو، کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري، غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغو خلکو یې پیل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستان د افغان کډوالو د لیز ستنیدل به په سیمه کې پر ثبات منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د پاکستان په سنا کې پرون د افغان کډوالو د جبري استلو په وړاندې د مخالفت پراخ غږونه پورته شوي دي. سناتورانو له حکومت غوښتي چې دغه بهیر ودروي. ځینو سناتورانو حکومت چې د پاکستان سرپرست حکومت تورن کړی چې د دا ډول پریکړو واک نه لري. تفصیل د مشال رادیو د خبریال غلام غوس په راپور کې اورو.
کل جب روس نے حملہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینیټ کې د نومبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو وړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې فیصله دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې دا عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
وہ فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا نو دے اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سلے نگران حکومت خود دائین مطابق دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لویه پیمانه سرغړونه شوی ده، د دوی په کاروبار قبضه شوی ده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې کله پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنیو زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د فیصلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسترډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیږدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوی دي. تر ننه څه د پاسه 300,000 خلک واپس تللی دي چې پکې 200,000 سلور نوي زره په خپل خو ختلی دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8,000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان کړی دی. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سروېګانې بشپړې شوي او د بودیجې پیدا کېدو سره به پرې عملي کار پیل شي. د کونړ پر سیند د بند د جوړېدو کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې پاکستان له هغه هېواده د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیستی او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی، د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي. او دا یوازې د برېښنا بند جوړېدل نه، دا د افغانستان جوړېدل نه ده. هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ نه په بلیونو کې کټ کیږي، کله زموږ نه باد او باران او په نورو آفتونو کې برېښنا وي نه وي، په نورو باندې تکیه کوو، خپلې پیسې خو هغې ته ورکوو، د دغه هر څه نه مخلاصیږو. او حتی د بند سره به یوازې دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي، موږ نورو بعض هېوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیونه افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آباد شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دی ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشحاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې زموږ دغه اوبه دوی ته مفته روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل، موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا د سرتاق د بند جوړولو اعلان کړی دی، موږ یې هرکلی کوو. تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي، ډېر ځورېدلی کوړی دی، کړېدل ولس دی، د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سورتاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د څاګي پورې شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 9500 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وې، خو د هغه له وژل کېدو او جنګونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې وروستي حال ته د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون مخې ته د حماس افراطي ډلې د جنگیالیو او اسرائیلی سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربان لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به یې په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکلاو.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرائیلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یوه روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرائیلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرائیل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په ځواب کې وځپي. په دې حمله کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومانو وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه د روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکي وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن پرون خبریالانو ته وویل چې په غزه کې د اوربان د اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي او زیاته یې کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرائیل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې اسرائیل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو زموږ حق له ازادي رادیو نه اوري. په دې ټولګه کې اوریدونکو وروسته اوري چې د شمال ختیځ یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د ډاکټرانو نسخې له شفرونو ډاکې وي. خو سرازو دې ته چې په خوست کې د هغه ځوان ورور چې د طالبانو د و سرتیر لخوا شکنجه سوی او ویختانی توی شوی دی، وای چې دا پیخه دوه میاشتې مخکې شوی او وای چې ورور له درملنې وروسته هم ښه احساس او ښه وضعیت نه لري. دا چې قصه څه ده تفصیل له همایون هیواده په دې راپور کې اورو.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ښیي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویښتان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ ګواښ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولا نومیږي د خوست ولایت د تڼیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویښتان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا KPF سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور نه مخکې په حکومت کې دنده کړې او نه یې هم کوم جرم کړی وو. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غریب قانوني عمل ویل وشي چې محکمې پرېکړه نه ویل نه کړي. مقصد یې د پښتو ولارو جګېږي د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای ده. قوم دنیا ته یو ډېر څه جګړه کړه پنځ کونتر ته ورته ولا خبره پوښو کنه. موږ د چارواکي له دا پښتنه دوه چې د کینګ کاسته چې قانون منګولو ته وسپارل شي.
میر سرور زیاتوی چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته پکې سپکاوی شوی دی، بلکې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي، پکار داده چې د یوې محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده، چې دا ډېره خواشینوونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي، خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغسې صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلي نه دي. یعنی یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم رسیسی داسې نه دی. هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوالم دی، جلادم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سر کړنې ځوانان زړه تورې کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوي نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کیږي، په جبر اعتراف ته اړ کیږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې دعوی کړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
او په شمال ختیځو ولایتونو کندوز، بغلان او تخار کې خلک د ډاکټرانو له نسخو شکایتونه لري. تفصیل لاجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نه شي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وسیدونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نقصې ټول قیتو نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅوي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ستو، بل دواخانه وای نه پوهیږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نقصې باید صحیح کړي. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅوي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي راډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو، دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه د موږ د دې دواخانې ته لاړ شه، د نسخه ورکې ته دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي، بل چروي هغه پینه پوهیږي وای دا چې نوښته کړی دي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د طالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزه شکایت کوي.
شخص شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو سره خپل د شفخانو کې اخلم، دا مته قیمت تمامي، چونکه زه لارسمه نور د خانو ته اغه نقصې قید بیا خل نه پېږي ډاکټران به مجبور به تمال ته واخلم، هغه دا مته ډیر جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغم د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځوله هیڅوک پرې پوه نه سول. نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوی وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله توتاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسیون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکترانو نسخې کنټرول کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نورې دروازې هم جوړ کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک او تورخم له لارو راتلل خو اوس د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر ویلي چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر پنځو ته ورسید. بل ورته د پاکستان په صنعا کې د بېلابېلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفاف روم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانوم ګبریسوس ویلي شفا روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقوقو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. د اروپای ټولنې د بغړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلېږي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته روانه شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو یو لک دوه لکه پنځوس زره ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یې مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مړانې کړې وې. دغې دا تیرانو ګاډرې کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې کنه. بیا به تلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان. کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا شوې. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بې وزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر سوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي سوي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوی ښیي چې پرو سږ کال په 2,300 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکټار شول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي. حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې ده د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,250,000 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري، خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتۍ. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي امارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوري کوکنار کری ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته، او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه، او نه خلک هم خپله کوکنار کري.
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت د لارې په کال کې 1,360,000,000 ګټه کوله، او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 8 کالو کې د $1,000,000,000 د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدره کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کری. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کری او که یې نه کری، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت په نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برطانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2,000,000 افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې سوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1,000,000,000 ډالر ترلاسه کړي دي، خو سږ کال دا ګټه یوازې 100,000,000 ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یو موضوع خدا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یاد دي او موږ دا تجربه کړي دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښېږي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاوي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي ودې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې په هغه باندې موږ نه پوهېږو، خو دا ډېر ښه اقدام دی. دا کار به دغسې وسي او دا حکم به تطبیق سي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی. د دې تولید قیمت په جهان کې دوغونه دی، خو موږ زموږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1-2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2-3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2-3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسد چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاته کېدله. چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارعینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې دي، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم رسم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر بره پیسې نه پاتې کېده، او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نورې بین المللي مافیا او نورو کسانو په هغه کې لاس لري او رود یې د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه و، په دې غټو مرکزو کې 1 کیلو تریاک په حدود کې د 500-600 ډالر خرڅېدل، او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دغونه تریاکو د پیسو د عزم ګنجایش هم نه و چې دغونه ډېرې پیسې عزم کې، دا په 100 میلیارد ډالر کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نه کار د دوام په صورت کې له دې وضعیته تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي، او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده، او زموږ د عنانوي کښت څخه زموږ مسیر راواړو. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول، امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت ته درلودی. دوهم، د اوبو مسله ده. زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېره تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی، هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري دا تخریب کړی. زموږ عنانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره، هغه یې محوه کړی. دریم، د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یوه کښت پر ځای باندې موږ درې کښته درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مو څلور کښته درلودل. کار دا هېڅ وخت سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل، او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتې او دوه نیم میاشتې کې دوی اثر ورکول. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی شي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدای دا کیږي چې مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د مزګورو په نفع د خبرو سره ده اس وخت په نفع نو او موږ ډیر خوشاله چې طالبانو دا تصمیم بل اخره ونیوي چې کښت مازی یوسي یا ایمانه کی خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کیږي د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې ډیر ناکاره یو پروسه وه دی په میلیونو میلیونو ډالر په سوو میلیونو په میلیونو ډالر مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی پروژه جوړه کړي دا پیسې راوباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې زه په ډېر جرأت سره ویلی شم چې حد اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبونو کې صرف کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې یو پروژه مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالر په مصرف کړل هغه ده قطری نظام د بیاری چې هغه موږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نخوري یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه ویني چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سیستم مستفید شوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه وي و دغه سیستم داسې ډېرې پروژې را دي چې ناقصه پروژې وي لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی شي هغه یو کال خپلې پیسې راوباسي او سره غلای کړي نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي که بېرته زموږ علنوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته دوام د تخمو خبره ده دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي قطعن کېدلی سي په ډېرو ساحو کې کېدلی سي تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو
رفیقی صاحب یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چرن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چرن سره کینه نه دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چرن کوي دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکښ په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي دا خو ډیره ښه خبره ده چې وغواړي دنیا ناری وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دی او څه په ګټه یې کار کړي نو دوی باید سیاسي مرخول وکړي خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېر غټې کټي په ډېر جنگونه تمویلېدل او تمویلېږي نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخ شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناوله څلور کاله نشه کړې ده د په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو سناوله د فلزکاري تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولی او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه دا چې سناوله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو. بعد د لسم صرف نه کورنی مشکلات شو، د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته، وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاط نه شومه، خو چې کله کلی ته ولس ته رالم نو بس محتاط شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم، ما به نه وهل. خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره، که نه بوی به راباندې ولګېدو. بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله، بس زه ورسره پکې رالم، محتاط شوم. دغه درې څلور کاله کېږي چې محتاط شوی یم. شیشه مې وهلې ده، چرس مې وهلې دي، تاریاک مې وهلې دي، نو غلاګانې به هم کولې که نه. بیا د بې دي معافي، بس د کور هم چې رښتیا خبره یې که نه، غلا به کوله. بس یو یګان اوسپنه به چې یو ګاډر و، یو تیر به هغه به م ویستلو، بس خرڅ به هم کو یګان د کار شی به هغه به هم کور نه ویستو. بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې، هغه هم رانې کړې وې، دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه. نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه، بس خرڅولو به مې که نه. بیا به تلمه جلال آباد ته، میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي، وی واهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارم، چې بیرته رالم پلار ته، ما پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه. داسې وکړه، ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو، بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه، بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلسکار دی، همدلته بیا ورور سره بهیم. دوه کاله مې دلته کار وکړو، کار کې وم ډېر ښه شوی، کار مې کولو، استاد هم شومه، فکر فلسکار شومه. پنځه زره روپۍ معاش مې اغوستلو، چې کله زما معاش په جګېدو شو، بس زه محتاط شومه که نه. چې محتاط شوم هغوی را باندې پوه شولو، ما ته وایي ته محتاط شوی. بیا راوستم دلته بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې که نه. زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه. څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه، کور کې به مې زړه تنګېدلو، بس چرس به مې وهل، بیرون به ناستم. څه وخت کې ماخوستن کې کور نه وتم، بس یو ترم یو ورور مې دا را سره شله شو چې مونږ ځه کور نه، زه وم سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو، جنګ م وکړو، هغوی په ما ګزارونه وکړل، ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل را ووهل. که مې نشه نه کولی، کېدای شي اوس مې واده کړی وای، بچی مې وای، جن مې جوړ وای. په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره. مور مې وفات شو، پلار مې بل واده وکړ. پلار مې وته ویل که تا نشه نه کولی، ما به تا ته واده کړی. زه پلار مشر زوی یم که نه، پنځه ورونه یو ټولو کې مشر زه یم. نو ما نشه کوله، پلار مې ما ته واده ونه کړو، خپل ځان ته وکړو.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه خمخم مور هم.
چې مونږ پلار را واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک نه ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری؟
دادی دتا پاش پر خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دمر خوشحاله یه؟
و ساره پا دا بکس که چیشی دی؟
توله خبره پام دا باکس که ده، پیسی دی پیسی.
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی. ها داده اگوره
او سړی دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سړی اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلم واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن د خیخانو ته د ولور پیسې ورکړم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه چلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. خدای خبر څه به ورباندې تېرېږي.
ښځې، ته اوس دا اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي. اوس باید د سلیم د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې، خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه، بس ده، نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
ښځې، دا د سره زر مخو رانیو، له خیره سره. اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازې کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
ښځې، دغه د مغازې ته خو راغلو. وګوره، هر ډول کالي دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالي دي. دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ، یو 10 روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو 10 افغانۍ ورکه.
ځا بابا، پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډری دی، پوډری به زړه نه سوځي.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچیه، واخله.
مورکۍ، خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی، ته دې هلک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان چې سمه، ته چیرې وې؟ زه مور دې ستا بلا واخلې.
دا ټول زما ګناه.
څه دې ومنم؟ دا څه درباندې سوي دي؟ خدایه، قربان چې سمه، دا کالي چې څنګه ټوک ټوک دي سوي جان.
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوکنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپل ملا په خپله ماته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
گران دلبر، مجبوری دا خفت کیگی، سما نصیب کی غریبی دا خفت خفه کیږم.